مهاجر ستیزی، که البته این رو باید در پرانتز تاکید بکنم که مهاجر ستیزی پدیده نیست که امروز مختص ایران باشه. ما در همین کشورهای اروپایی امروز بسیار مهاجر ستیزی رو پدیده تعیین کننده ای در انتخابات‌های مختلف داریم می‌بینیم. قراردادهایی که کشورهای اروپایی با کشورهای دیگر مثل تونس یا آلبانی می‌بندند برای اینکه جلوی مهاجران رو بگیرند، یا در خود ایالات متحده آمریکا می‌بینیم این پدیده ای که مقابله با تقابل با مهاجران رو شاهدش هستیم. در ایران در همین هفته هایی که بحث مهاجر ستیزی بسیار داغ و پر سر و صدا بوده، در عین حال ما شاهد مثلا برگزاری یک رویدادی بودیم در قلب تهران در خانه هنرمندان با عنوان، اگر اشتباه نکنم، قصه های دیگران، که فعالان مدنی ایرانی و افغانستانی در کنار یکدیگر در یک رویداد هنری فرهنگی اجتماعی شرکت میکنن و درباره این رابطه و هم قصه بودن صحبت میکنن. برای همین برای من مهمه که تاکید بکنم همه فضا این فضای سیاه و سفید نیست و خاکستری های بسیار زیادی در این میان هست که افرادی هستند که در این زمینه تلاش میکنن، واقف هستند به اینکه به هر حال چالش های مهمی وجود داره وقتی که یک کشوری با حضور چند میلیونی مهاجران در خاک خودش مواجه هست و حکومتی که اراده ای نداره برای رسیدگی به این مسئله به صورت دقیق و سیستماتیک. اما این افراد همچنان تلاش میکنند به دلیل اینکه معتقدند که مهاجران افغانستان و مهاجران از هر کشور دیگه‌ای، همونطور که مهاجران ایرانی در کشورهای مختلف دنیا، حقوقی دارند که باید به رسمیت شناخته بشه و بهش احترام گذاشته بشه.
کاش میشد این بحث را ادامه دادیم، اما اینجا وقت ما به پایانش رسید. بسیار تشکر هانا کاویانی از رادیو فردا بخش ایران رادیو اروپا آزاد، رادیو آزادی، و خدایار واقف از فعالان جامعه مدنی. بسیار تشکر از حضورتان در این برنامه و تشکر از همه شما که تا این دم مثلث را تماشا کردین. آزاد رادیو.
و ما ورځ دا ونی مهمه پیښه ته کتل
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سارونکو سلامونه. زه سید شنواره مولوی متفاوت زاویه د ونی د سیاسي او ټولنیزو مسایلو تحلیل ته ځانګړې د ازادي و مرسته مرابول. نن خبرې کې چې څنګه یو بنگلاديشي وګړي یو د شکل سړکونه جوړ کړل، خو درې اولادونه په لوړو زده کړو سمبال کړل. دوبۍ کې د یو بل 1500 متر هسک ټاور د جګېدو خبر، او د امریکایي پوهانو لخوا د برېښنا تولیدونکي بوټي د پنځولو موضوع هم درته لرم. خو تر هر څه لومړی د ونې د سیاسي مسایلو د سر ټکی. ایران کې د افغان وژنې ګونګ موضوع، طالبان دویمه ونې شوه چې د 300 افغانانو د وژنې په اړه د پلټنو سره ورک دي. ایران سوچ من کرد برعکس خلق په غویرا ګرځیدلی چې دا موضوع رسنی ځکړی و.
دواړه خواوی په دې کې خپل ګټ ویني چې دا مسله خپه پاتسي پټه پاتسي څوک خبر نسی، او تر ټولو مهمه دا چې نړیوال خبر نسی، نړیوال سازمانونه په خبر نسی.
دې برخه کې پکار دی چې د نړیوالو سازمانونو، د ملګرو ملتونو، د بشري حقوقو د سازمانونو IOM او نیچار په ګډون یو ګډ حیات جوړ شي، او په دې برخه کې په ګډه کار وکړي دغه موضوع وڅېړي.
دا پیښې هیڅ حقیقت نه لرلو، او دا چې طالبانو د پیښې دپاره یو حیات ټاکلی و، هغه حیات ټاکل هم زما په خیال یو مناسب کار نه و.
له افغانستان پرته د بریکس او شانګهای ناستې، بریکس او شانګهای چې د سیمې نوی لوی ائتلافونه جوړوي، طالبانو ته سپارښتنې لرلې، خو دا ځلې هم دواړو کانفرنسونو ته کوم طالب استازی نه و وربلل.
ډېری هېوادونه دي چې اوس یې د افغانستان سیاست دي، شاکلت افغانستان په صفت یوه جغرافیه زه فکر کوم منی نه چې ښه بېلګې د بریکس او د شانګهای کانفرنسونه ول چې په دې وکې دوی ته برخه ورنه کړه.
طالبان دې غونډو ته دعوت نه شول، او دا یوه بله کلکه څپېړه وه د طالبانو په مخ چې د دې نږدې او ډېر ستراتیژیک دوست پاکستان د دوی په مخ حواله کړه.
او د لوی جرګې د پریکړو د تطبیق لپاره پاڅونونه، پی ټی ایم د پښتونخوا ټولو سیمو کې پاڅونونه پیل کړي تر څو حکومت مجبور کړي چې د لوی جرګې پریکړې ومني. ټي ټي پی یې په اړه چوپتیا غوره کړې ده.
یہ جو افراد کافی ہے،
که څه هم تیره اونۍ ګڼو هیوادونو کې افغان فعالانو د ایراني پولیسو لخوا پر 300 افغانانو د ډزو د پیښې خلاف لاریونونه وکړل او طالبانو یې په اړه د پلټون خبر ورکړ، خو تر نن ورځې د دغه ډلې حکومت د پیښې پر رښتیاوالي او دروغوالي باندې چوپ دی. د دې پیښې لومړی راپور د سیستان بلوچستان ایالت بشري سازمان حال وش ورکړ او دغه سازمان لا هم په خپله خبره نه یوازې ولاړ دی بلکې ټینګار یې هم کړی دی چې ایران پټ په پټه پیښه کې د 216 وژل شویو افغانانو ښخولو ته تابع نیسي او طالبان بیا هڅه کوي یوازې 14 مړي له ایرانه تحویل کړي. بلخوا په مشهد کې د افغان سفارت یوه سرچینه د نوم نه ښودلو په شرط ازادۍ راډیو ته وایي د طالبان حکومت په داسې پوله درېدلی چې نه هم ولس ته دا خبر ردولی شي نه هم د ایران حکومت په خلاف دریځ نیولی شي. نو ځکه یې د سرچینې په وینا تر دې دمه په پیښه دواړه لوري چپ دي او پټ په پټه کار کوي چې بالاخره پیښه ډېره کوچنۍ اعلان کړي.
دواړه خواوې خپل ګټې په دې کې ویني چې دا مسله پټه سي. د طالبانو د پاره دا لو شرم خبره ده چې دوی خلک زین تشتي مرګ ته ځان ورکوي او د دوی د ظالمانه حاکمیت څخه فرار کوي د فقر او د نورو مجبورتونو پر اساس باندې. او د ایران د پاره دا ډیره بده خبره ده چې مهاجرین وژني، بے ګناه بے وسلې مهاجرین وژني. یعنی دواړه خواوې په دې کې خپل ګټ ویني چې دا مسله خپه پاتې سي، پټ پاتې سي، څوک په خبر نشي او تر ټولو مهمه دا چې نړیوال په خبر نشي، نړیوال سازمانونه په خبر نشي.
ایران سره ډیر نږدې او ژورې اړیکې د طالبانو دا هم چاته پټې نه دي. ایران دننه په طالبانو کې هم ډیر نفوذ لري، مخصوصا د هلمند او لوی قندهار په طالبانو کې د ایرانیانو او د ایران چارواکو او خاصو چارواکو نفوذ خورا ډیر دی. نو دې ترتیب اوس چې دغه قضیه ډیره وحشتناکه قضیه د ایرانیانو د خوا ترسره شوې دي او زموږ تقریبا 300 افغانان شهیدان شوي دي د پولې په سر د افغانستان او ایران، زه تر ډیره بریده باوري یم چې طالبان به هیڅ هم نشي کړی، فقط یو اعلامیه به.
بلخوا د طالبانو د ټولنیز رسنیو اکاونټونه چې ګمان کیږي تبلیغاتو ته کرایي استخدام شوي لیکوالان دي، پر دې پیښې د افغانانو له توندو غبرګونونو وروسته متحرک شوي دي او له ټولو هغو خلکو په پیغورامیزه شکل پوښتي چې کومه دي د ایران 216 مړي چیرته دي. خو عام خلک بیا له طالبانو پوښتي چې که دا پیښه دروغ وي نو تاسې خپله دا دوه اونۍ له پلټنو سره ولې نادرکه یاست، باید چې معلومات شریک کړي.
حاکمه ډله په اړه چوپه ناسته ده، ایرانیان هم په دې اړه څه نه وایي، که څه هم دوی دغه مسایل رد کړل، خو زه فکر کوم چې که په افغانستان کې طالبان نشي کولای له نړیوالو سازمانونو سره په دې برخه کې په ګډه کار وکړي او دغه موضوع وسیړي، حداقل دوی کولای شي چې د ایران سفیر په کابل کې راوغواړي او ترې پوښتنه وکړي د دغه پیښې د جزئیاتو په اړه چې ولې دغه سی پیښه ستاسې په خاوره کې رامنځته شوې.
طالبانو له رسمي ادرسه دغه خبره له اوسه پورې نه دی رد سوی او نه دی ویل سوی چې دا کار نه دی سوی. ذبیح الله مجاهد په اول ورځ باندې په خپل اکسپانه باندې لیکلي وو چې موږ به د دې پوښتنه کوو، هغې نه پس په تاسو سره معلومات شریک کوو. څو ورځې وروسته له دغې پیښې نه بعد طالبان یو بل اعلان وکړ چې موږ به یو هیات دغه سیمې ته لیږو او د دې پوښتنه به کوو. له نن ورځې پورې نه موږ ته کوم راپورټ لاسته راغی او نه دوی کوم هیات ولیږه.
د یادونې ده چې ایراني حکومت تازه د پام اړولو په موخه یوه ډله نیولې او ښکاره کړې ده چې ګواکې افغانان په لارو نیول، ځورول او په نخښه کول. خو د تهران د جرایمو د مخنیوي ادارې مرستیال ابوالفضل نیکوکار بیا ویلي یوازې د تهران زندانونو کې 2,255 افغانان بندیان دي چې 423 تنه د غلا په دوسیو کې راغلي دي.
دغه خبر خپرېدل زه فکر کوم چې حتی ډېر داسې افغانان چې هغه ډېر پخواني وزیران او مشران او حتی د طالبانو حکومت یو ډول تر فشار لاندې راوستلو، په داسې حال کې چې هیڅ داسې پیښه شوې نه وه او طالبان حکومت ته دوی باید یو څه انتظار کړی وای. دغه نه وروسته د پلاوی ټاکلی وای چې دا پلاوی به تحقیق کوي. نو زما په خیال د طالبان دپاره هغه یو ډول خفت باعث سو چې پیښه شوې نه ده او دوی ورته پلاوی ټاکي. بل د افغانستان ډېر ژورنالیستان او سیاسین او حتی معتبرو رادیوګانو پرته د دې چې مستند
او تیر اونۍ یا کابو اتونه تر لس ورځو پورې دوه داسې سیمه ییز کانفرنسونه تیر شول چې طالبانو ته پکې استازیتوب ورنکړل شو او دغه کار د طالبانو په سیاستونو د نیوکو تر څنګ سیمه ییزو سیاسي او اقتصادي پریکړو کې د افغانستان د ځای ورکېدو په اړه اندېښنې زیاتې کړې دي. څو ورځې وړاندې د روسیې په کازان کې د بریکس کانفرنس چې د سیمې د هیوادونو نوی ائتلاف تشکیلی په داسې حال کې تیر شو چې له طالبانو د ثبات راوستو د ښځو د حقونو خوندي کولو او ترهګرو ډلو د مخنیوي غوښتنه وکړه، خو د دې ډلې د حکومت هیڅ یو غړی یې کانفرنس ته نه و وربللی. که څه هم د طالبانو د سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزي قزاقستان کې ورته پروت او ویلي دي چې کانفرنس کې د ګډون لپاره یې مسکو ته خط هم استولی و، مګر بلنه نه ده ورکول شوې. دغه کانفرنس په عمومي او حاشوي غونډو کې که څه هم د سیمې مشرانو د افغانستان په امنیتي، اقتصادي او سیمه ییزو اندېښنو لیدنې او خبرې وکړې، خو طالبانو ته د رول نه ورکولو په رابطه موده وړاندې د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف ویلي د سازمان غونډو کې د طالبانو کېنول یوازې د روسیې خوښه نه ده، بلکې دلته د نورو هیوادونو د استازو فیصله هم مهمه ده.
د طالبانو نه موجودیت پر دې باندې دلالت کوي چې طالبان نهایت منصفی شوي دي، او حتی د طالبانو هغه نږدې ملګري هم نو نه غواړي چې د دوی سره یو ځای عکسونه واخلي، دوی په خپل مجلسونو ته دعوت کوي. او موږ وینو چې په ملګرو ملتونو کې هم الفاظ ډېر تند سوي دي، په جهاني ټولنه کې الفاظ ډېر تنګ سوي دي، اپارټایډ خبرې ډېرې دي. نو لهذا زه فکر کوم چې طالبان ورځ په ورځ ځان منځوي کوي، او د دوی دا نوي فرمانونه چې راوځي دا نور هم د دوی پر انزوا باندې اضافه کوي. که څه هم طالبان دا نه مني، طالبان لا پیشاپې ولي چې موږ داسې د خلکو سره ښه روابط ساتلي دي، مګر د دغه ټولو شواهدو څخه دا ښول کېږي چې طالبان به نور هم منځوي دي او منځوي به سي. په تېره بیا کله چې په امریکې کې د انتخابات را تیر سي، زه فکر کوم چې د انتخاباتو دغه تاثیر به د طالبانو پر انزوا باندې ډېر زیات مؤثر او ډېر زیات محسوس وي.
ډېری هیوادونه دي چې اوس یې د افغانستان سیاست دي شکل د افغانستان په صفت یوه جغرافیه، زه فکر کوم مني نه چې ښه بېلګه یې د بریکس او د شانګهای کنفرانسونه ول چې په دې وکې دوی ته برخه ورنکړه، حتی سره له دې چې دوی وغوښتل چې باید په پاکستان کې دوی باید برخه ولري د شانګهای په غونډه کې چې هغوی اجازه ورنکړه. نو زه فکر کوم دوی کلک له ماتې سره مخ دي، او د دوی دغه حرکتونه چې دوی مخ ته وړي دا لامل د دې وګرځي چې دوی به د شکست له ماتې سره مخ شي.
د نمخ کې د طالبانو په سرسخت ملاتړي پاکستان کې هم د شانګهای کانفرنس وشو، او افغانستان سره لدی چې 2012 کال کې د سازمان ناظر غړی او دا ځل ورته طالبان ونه بلل شول. پاکستانی چارواکو خپل رسنیو ته ویلي طالبان یې ځکه نه دي غوښتي چې سیمې او نړۍ لا دوی په رسمیت نه دي پیژندلي، خو بیا هم دغه کانفرنس کې پاکستانی او د ګڼو هیوادونو چارواکو د افغانستان په اړه لیدنې کړي او اندېښنې شریکې کړي دي. چینو پاکستان خو بیا له افغانستان د ترهګریزو ګواښونو په تړاو د بحث ترڅنګ غوښتنه کړې ده چې طالبان باید دغو دواړو ګاونډیانو ته متوجه امنیتي ګواښونه له منځه یوسي.
ګوره، پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په خپله باندې دا خبره کړې وه چې د طالبانو حکومت ته د شانګهای په د همکاري سازمان په غونډه کې د شرکت برنه نه ده ورپېښې شوی، او داغه د الفاظو د صدر پاکستان د وزیر چې د طالبانو چې کوم د یو مبصر یا د سارون کې یو حیثیت دی، هغه په لکه د سیخال جګه ځنډولې شوی دی یا غیر فعال دی. او په تاسو ګورئ دا د پاکستان خبره نه ده، بلکې د طالبانو د واکمنۍ وروسته چې څومره غونډې شوي دي. ګورئ په 2012 کې د مبصر حیثیت افغانستان ته ورکړل شو، کله چې افغاني ولسمشر حامد کرزی چین ته تللی و، دا غیر وروسته په تاجکستان کې غونډه شوې وه، هغه سپتمبر په هماغه کال کې وه. طالبان ته نو ورکړل شوې دعوت، دا غیر نه پس دا یو غونډه په ازبکستان کې شوې وه، یو په هندوستان کې 2023 کال کې انلین غونډه وه، پاره کې وته نو ورکړل شوې، او بیا د جولای د پکې د اومد دې کال چې کوم په استانا او قازقستان کې شوې وه. نو ټول کې هغه ته بلنه نه ده ورکړل شوې، خو هغه غواړي ځکه چې په هندوستان کې کړې شوې وه. نو بیا سویل شاهین د طالبانو د سیاسي دفتر مشر غوښتنه کړې وه، خو دما خیال چې دا یوازې پاکستان نه ده، د څومره چې غونډې سره دي چې ځینې هیوادونو طالبانو سره ډېر ښه تعلقات دي، د روسیې د چین، لیکن بیا هم دعوت نه ورکړل شوې.
افغانستان نشتون پدې کې پڅ معنا ده، پدې معنا ده چې افغانستان د منطقوي پرمختګ د منطقوي اړیکو څخه لری پاتې کیږي، د منطقوي اجندا څخه په ټولیزه توګه لری کیږي، او د یو تشې جغرافیا حیثیت خپلوي، د یو بېمانه هیواد د یو بی مفهومه دولت چې مشروعیت نه لري په سیمه او منطقه کې. نو د طالبانو کړنې په دې رابطه خورا خطرناکې دي. د افغانستان حیثیت ده، د افغانستان تاریخي موجودیت ده، او دوی ته ښایي په هوش راشي. او بیا هم تکراروم چې د مسؤول ملي او هر اړخیز حکومت باره کې، مسؤول حکومت باره کې فکر وکړي، تر څو افغانستان د دغه منطقوي او فرامنطقوي انزوا څخه بچ شي.
او ملګرو ملتونو بیا په طالبانو باندې دعوه کړې ده چې د امر بالمعروف د قانون له توشي وروسته یې نړیوالو مرستندویو چارو کې د طالبانو لاسوهنه 98% ته رسېدلې، او له همدې امله دا مهال افغانستان کې د بشري مرستو 3 پروژې ځنډول شوي دي. یاد سازمان ویلي د بشري پروګرامونو تطبیق په برخه کې د 13 سپتمبر میاشتې په اوږدو کې د طالبانو د حکومت د مستقیمې لاسوهنې 3 د کارکوونکو په ګمارنه کې د لاسوهنې 15 پیښې، د کارکوونکو د حساسو معلوماتو د ترلاسه کولو 19 غوښتنې، د تدارکاتو په بهیر کې د نفوذ 15 موارد، د ښځینه کارکوونکو د ونډې د محدودولو 15 پیښې، او د دوی د جامو په څرنګوالي کې د مداخلې 3 پیښې ثبت کړي دي. د اداره وایي په دې موده کې یوازې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف محتسبینو د دوی په چارو کې 48,000 لاسوهنه کړې ده. نه یوازې دا، بلکې په وینا یې د بشري مرستو رسولو 9 کارکوونکي هم نیول شوي دي، او 3 تاسیسات په زور تړل شوي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیا په دې اړه د ازادۍ راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې طالب چارواکو دغه ډول راپورونه رد کړي وو او ویلي دي چې بهرنۍ مرستندوی ادارې په خپلو چارو کې خپلواک دي، او دوی یوازې له بېوزله افغانانو سره د مرستو د رسولو په برخه کې له موسساتو سره مرسته کوي.
مداخله په امور دي کارو کې او په ګمارنه دي خپلو خپلوانو ته فکر کوم چې دا دلاله دي هم کوي چې دوی په دې کې هم دي چې دوی پوهیږي چې دوی پاتې کیږي نه، نو دوی غواړي د ما په اند باندې چې ځانونه باید ماړه وساتي، کله د دوی سره د دوی په وړاندې د دوی په مقابل کې خلک راجه کیږي چې دوی عمر وړی په راتلونکي ودري، یو دلیل به هم کېدلی شي.
او بلخوا د کډوالو نړیوال سازمان IOM په خپل یو تازه رپورت کې ویلي، یوازې تیرو 3 میاشتو کې یعنی جولای نه تر سپتمبر پورې 1,509,000 افغانان له خپل هیواده وتلي. IOM وایي دا ارقام د افغانستان، ایران او پاکستان ترمنځ د پولو او کرخو له 1,200,000 راټول کړي چې شاوخوا 1,900,000 کسان ورته د خپل تیښتې علت د سر نه خوندیتوب، علاج لپاره سفر او اقتصادي ستونزې یادې کړي.
متاسفانه د طالب له راتګ څخه موږ یو ستر انساني سرمایه له لاسه ورکړه. زموږ ځوانان کډرونه له هیواد څخه تیښتې ته اړ شول او نورو هیوادونو ته پناه یوړل، او دا پروسه متاسفانه لا هم دوام لري. یو عمده علت چې البته عمده علتونه چې زموږ ځوانان هیواد پرېږدي هغه د دوی رواني ناامني ده. د دې ترڅنګ بېوزلي او اقتصادي ستونزې هم دغه ځوانان دې ته اړ باسي تر څو هیواد پرېږدي.
د کډوالو نړیوال سازمان پر رپورت کې دا هم راغلی چې اوس مهال نږدې 6 میلیون افغان کډوال په ایران او پاکستان کې میشت دي، چې د 2014 کال تر سپتمبر پورې د نږدې 4 میلیون افغانانو شمیر په ایران او تر 2 میلیونو د زیاتو هم په پاکستان کې اټکل شوی دی. تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری UNHCR راپور ورکړی چې افغانان په نړۍ کې د کډوالو تر ټولو لویه برخه جوړوي، او له دې پلوه یې سوریایي وګړي شاته کړي دي. خو بلخوا په ایران او پاکستان کې افغانان وایي که قانوني اسناد، پاسپورت، ویزی او اقامی هم ولري، د پاکستان او ایران له حکومتونو خوندي نه دي، بلکې د ځورونو تر څنګ زندانونو سره مخ کیږي یا هم روپۍ ترش کول کیږي.
لري کورنۍ سړي د سیمې هیوادونو ته کډوال کیږي، هغه غواړي په خپل بچو باندې تعلیمونه وکړي. نور خلک یا نور ځوانان چې افغانستان نه له وطن وځي، هغه په دې وځي چې دوی په دې فکر باندې چې طالبان بدل شوی دي، او خیر یو څه مشکلات به یو شورت ټرم وي او دا مشکلات به حل شي، نو دوی به په وطن کې پاتې شي. هغه ځوانانو چې مدني فعالان، جرنالستان او لیکوالانو طالبانو ته پاتې شو، طالبانو ته وخت ورکړل، نن ورځې پورې دوی نه دوی ته کوم احترام وکړ، او هر بل ورځ په دوی باندې نور بندیزونه لګي. په افغانستان کې ټي وي چانلونه بندېږي، اندغه ځوانان چې لیکنه په فیسبوک یا په ټویټر باندې وکړي، دوی بې عزت کیږي، نیول کیږي، په جیلو کې اچول کیږي. بهترین مثال به د پانتون استاد جاوید مومند صاحب د خپل فیسبوک پاڼه باندې یو لیکنه کړې وه، لاغې نه پس طالبان د کور ته ورځي، او دا نیسی او دا د طالبانو په کسبه کې لنن ورځې پورې پروت ده. نو دغه مشکلات سره په کتو سره ځوانان په افغانستان کې نور خپل آینده نه ګوري، نو هغه دغه فیصله کوي چې له هیواد ووځي او نورو هیوادونو کې مهاجر شي.
پیر چې ما ولیدی د افغانانو او دلته د المانانو چې موږ تاسو کورو د دوی د سیده سي دلته کوم غند خلک یو ورس یو وی خوا ته حرکت وکړي دوی ټول مخ وته به منډه نه وکړي نو موږ تاسو سي یو ور یو 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 تاک تاک شروع سول وطن نو وتر شروع سول ذاتي کده چا ضرورت ته کده چا ضرورت نه دي نو بس وځي له وطن نه د سي یو دودم سم یو دود یو رسم یو شی باندې سم د سي پات زان
لوطن نو لوطن نو باسو زکه وطن د سیدا وسیدا او کڅام د پښتون ژغورن غورزنګ ټوله پښتون خوا کې د لوی جرګې د پریکړو د عملی کولو لوغختن سره پاتونه پیل کړي خو بل خوا ټي ټي پی د دې جرګې پریکړو ته په ځان خبرګون خو دل او خپل پلویانو ته په دې اړه د چوپتیا امر کړی دی تیرونه د پی ټی ایم پلویان د پښتون خوا ثوابې 400 لکی مروت بنوګل کوټي دوکې لولای جوب کورمې باجور جنوبی وزیرستان او رگزی او شانګله کې واټونو ته یو ځل بیا د خپل مشر منظور پښتین په امر راوتل او د جرګې د پریکړو د عملی کولو غوښتنه وکړه منظور پښتین دغه پاتونو د پیل پر مهال ویلي پاکستانی ریاست له پښتنو درانه ټیکسونه اخلي او سیمته جنگونه هم راوړي دي دغه غورزنګ کڅام د پښتنو لسیمه نه د ټي ټي پی او پاکستانی پوز د وټل لپاره کوم واځي تګلار نه لري خو دوه میاشتې مهلت ورته ټاکل چې په تړاوي ټي ټي پی لک په ځن د خاموشي او احتیاط دریز غوړه کړه دي ټي ټي پی خپل جنگیالیو ته امر کړی تر هغه چې بل کوم وضاحت تارتیا پیخي ل خپل پښتنو سره د ښکار نه اړمای بلکې ټوله توجه د پاکستانی پوز باندې بریدونو ته واړی هغه پوز چې د ټي ټي پی په وینا د برېټانوي شاهي پوز پاتې شونې ده اوسم ټولنیز رسنۍ تیرونه د ټولنیز رسنۍ او باسونه د ژوندې موجوداتو د تصویرونو په نشرولو او د طالبانو د خپل منځي اختلافات نه جوړ شوی په ټولنیز رسنۍ داسې باسونه و چې د ژوندې موجوداتو د تصویر د منکه کې دوه پاړه د طالبانو د مشر ملاحبۃ الله امر په تدریجي ډول ټلویزیونونو کې او همدارز د باندې د تطبیق به حال کې دی او ګڼو طالب مشرانو خپل انزورونه نشرول بند کړی دي خو ګڼو خبريالانو هم تایید کړی چې اوس د ځینو طالب مشرانو لخوا کانفرنسونو ته له کامرو سره نه بلکې غږ ثبتونکو ریکارډرونو سره غوښتل کیږي بلخوا دوه ډول نور باسونه هم راوتل چې د حقانیانو په لویانو د خپل پخوانی مشر جلال الدین حقانی بیان خبر کړ او هغه د ضرورت په وخت کې تصویر حلال بلل مګر ورپسې د ملاحبۃ الله په لویانو د خپل مشر بیان خبر کړ او هغه د انزور په حرامبالي ټینګار وکړ تر دې چې زیاته کړي ده چې سری غوښ شوی هم به پر مانځه د ولاړ انسان انزور حتی حرام دی د ټولنیز رسنیو فعالانو د طالبانو په دغه سباسونو افسوس کړ او ټینګار کړی دی چې د ټلویزیونی نشراتو د بندیدو اقدام پیل دی او ژر به د افغانانو په انټرنیټ کارونه او ټولنیزو شبکو هم بندیز ولګول شي او دغه یو بل باسم د بیان د ازادي په اړه چې تیرونه د پونتون دی او استاد جاوید مومند لنیول کې دوه راپورته شو خو د ونی په وګدو کې د خوشحال فکری بهیر د مسول احمد ارشاد احرار د وطن پر خودو او د پخوانی وکیل شاپور حسین زی په کور د چاپیل موضوع سره بیا ګرم شو جاوید مومند چې وخت نا وخت بحثونه کې پر طالبانو نرم نیوکه کوي ورسته یو کې په خپل فیسبوک نشر کړي پیغام کې ویل ټلویزیونی رسنیو ته د بحثونو لپاره هم نه پریخدل کیږي خو لدی پیغام سم دستي ورسته د نږدې دوستانو په وینا یې طالبان کوړه په سراغلل فزیکی برخورد ورسره وکړ موټر ته واچاو د شاو خاطرونکو کمرو ریکارډونه هم لزان سره یوړل خو دې څو ورځې تیری نه وی چې د خوشحال فکری بهیر د مسول احمد ارشاد احرار خلخ خلاص شو او پر فیسبوک کې د طالبانو د زورونو لامل د هوا د پریخدو اعلان وکړ هغه لیکلی د طالبانو حکومت حتی د کوچنۍ نیوکه حوصله نه لري او د په هواد کې د خپل لیکنو لامل ډول ډول غوښونو نه راتیر شبه او اوس له هوا د زکه وته چې افغانستان کې به دا محل یا توري یا سپین خړ رنگ نه منل کیږي خو لدی هم څو ورځې نه ویتی چې د ولسی جرګې په خوانې غړی شاپور حسین زوی په خپل فیسبوک باندې لایف راغی او ټینګار وکړ چې د ډیری ټیټی کچې طالبانو په کور چاپه وهلې ده او ورته ویلي کړه د مسؤلیت کارتونه ریاست الوزرا درکړي هم وي مقتدی منلو نه دي
د اسلامي امارات مشرانو ته مغه ده چې چیرته من يهود یا کافر راغلي خلا راکې چې درنلار سو دی او زه هم ورکه مجید را سیم تر وګورای موټر بوزي او بیزتی او کی کسان را ولی پسکوټر او راشي ته کوي چې موږ يهود راغلي یو اسلامي امارات مشرانو نه مغختنه لکه چیرته موږ هندواني خوراته وای چې وځو د ملک نه درنه وځو او نور کې هندوان نه کارونه مرا کړی چې کار ورخ کارا کوم کنه وای ولادي څلور طرف اخلاص لاس په لاس در سره تازان در باندې مړ کو خدای دې نور په دې وطن رحم وکړي. دا تاسو څه شروع کړی خدای نه ناریږي.
له دغه درې واړو پیښو وروسته بحثونه زیات شوي چې که څوک د طالبانو ملاتړ هم کوي طالبانو ته یې نیوکه د منلو وړ نه ده. جنوب بیا ویلي د بیان په ازادۍ د مستبدو حکومتونو غوسه کېدل د دغو دیکتاتوریو ځواک او قوت نه بلکې شدید ویره ښیي چې د خلکو له ویښتیا یې لري. او په ټولنیزو رسنیو تېره اونۍ دوه نورې ویډیوګانې هم د بس وړ ګرځېدلې وې چې یوه کې طالبانو ادعا کړې و تنه خارجي وګړي او مسیحیان له اخلاقو متاثره شوي او اسلامي قبول کړي. خو له دې سره هم مهال هغه ویډیو هم لاس په لاس شوې ده چې خی طالبانو په بدخشان کې د مراجعینو عریضې د اخیستلو پر ځای د باندې په ځمکه ورته شیندلې دي. طالبان چې پر لپسې د خارجیانو د مسلمانې دو خبرونه خبرې دا ځلې بیا ادعا کړې ده چې د دوی له اخلاقو نه په تاثر تورخم کې و تنه مسیحیانو اسلام قبول کړي. خبر شوی ویډیو کې هم خودل کېږي چې د امر بالمعروف محتسبانو په یو جماعت کې د بهرانیانو یو ډله کې نولې او طالبا کلمه پرې تکراری خو په خپل د دغه وطن بهرانیانو هیڅ راز بیان نه دی خبر کړ. لدی سره هم مهاله بیا له بدخشان ویډیو خبر شوی ده چې خی په بدخشان کې د فرامینو د تعقیب ریاست د خلکو عریضې ورته بیرون غورځولې او شیندلې دي. ویډیو کې لیدل کېږي چې مراجعین په ډیره بې وسۍ غورځول شوي او کاغذونو کې خپل فورمو او عریضو پسې ګرځي. د دغه ویډیوګانو په اړه باسونو ته منتقدانو لیکلي دا د طالبانو څنګه اسلام د چي درګرد خارجيان په مینيږي او خپل افغانانو ته د قهر مخ وراړول دي. دوی زیاته کړي هیڅ کله خپل ولست سره طالبانو په نرمه خبره ونه کړه. ځینو بیا ویلي طالبان د بهرانيانو ظاهري کلمې ویلو ته خوشاليږي او په خپل خلکو یې رحم ناراضي خو د دې ډول غږ به ډیر وروسته ووري چې دا اسلام قبولولو ته ورغلي خارجيان څور سره کوي او لکړنې تنگ ترغلي ولست څور سره کوي. بل خو د ټولنیزو رسنیو یو بل بحث بیا د قطر او انډونیزیا د خارجه وزارت د خزینه مرستیالانو لخوا افغان ځوانانو لپاره د بورسیو د تړون لاسلیک کولو چې پیسې به قطر لنډي خو زده کړې امکانات به انډونیزیایي حکومت خپل هیواد کې افغان ځوانانو ته برابر کړي. ګرانو د ټولنیزو رسنیو کارونکو ویلي دا د طالبانو او افغانانو لپاره پیغور دی چې خپل خاوره کې د نجونو په کار او زده کړو بندیز لګیدل خو د ځوانانو د سرنوشت په اړه د نورو هیوادونو خزي پریکړه کوي. دغه ډله فعالانو نیوکه کړې چې نجونو ته د کار او زده کړو اجازه باید ورکړل شي تر څو د نورو ملتونو لپاره هم د خیر کارونه وکړي. خو ملګرو ملتونو کې د افغانستان پخوانی استازي محمود سیقل غوندې چیرې بیا ویلي دا تړون داسې و لکه افغانستان چې په قطر پورې اړه ولري. هغه ویلي قطر طالبان واک ته رسولي او اوس له نورو هیوادونو سره د افغانستان په استازیتوب تړونونه هم قطر کوي. او د نړۍ له ګوډ ګوډ نه د جالب خبرو په لړ کې مدازل راځي. دا سستر بنگلاديشي انسان سره معرفي کوم چې و بش کاله ل کوم رخصتې پرته د جارو وهلو مزدوري وکړه خو ټول اولادونه په لوړو زده کړو باندې سمبال کړل. او یا کلن ابو بکر چې اصلا د بنگلاديش دی له یو د شکال رئیس ماليزیا کې د جارو وهلو مزدوري کوي او په خپل وای هر هغه کار ته غاړه خو چې بل څوک په تر سره کولو شرمېدل. هغه وای کلونه کلونه یې له رخصتې پرته د اونۍ و ورځې کار کړی او ګټلې پیسې یې بنګلادیش کې خپلو ماشومانو ته استولې تر څو تعلیمونه وکړي. ابو بکر ویلي له کومې ورځې چې مزدورۍ پسې راوتلی کور ته تګ زمینه ورته ډیره نه ده برابره شوې خو له اولادونو خبرېږي او یوه لور یې اوس د محکمې کازڼه ده. یو زوی یې ډاکټر او بل زوی یې انجینر دی. او دوبه چې له برج خلیفه وروسته پکې د میرویس عزیزی ټاورونه اسمان سره د سر جنگول لپاره جوګه کیدون کړي د غراس پکې تازه داسې ودانی هم جوړیږي چې پراختیا به یو واړو اپارټمان نه زیاته نه وي خو دنګواله به نږدې 1500 متره ته لوړ شي. دا برج به اله 400 متره مربع ځمکه ونیسي چې له یو درې وتاقه اپارټمان هم کم زیات دی خو درې بیا پورونه یا 2400 متره دنګواله به ولري چې ټول ټال به 101 کورونه پکې جوړ کړی شي. د دې ودانۍ هر اپارټمان به 15 میلیونه ډالر قیمت ولري. هر کور به عربي موډل وي او تر 2023 کال پورې به بشپړ شي. دوبۍ ښار د نړۍ یوازنی ښار دی چې له 300 مترو څخه لوړې تر ټولو زیاتې ودانۍ پکې ولاړې دي. او په امریکا کې بیا د بنګمټن پونتون ساينس پوهانو داسې مصنوعي بوټي پنځولې چې له فضا نه زیات کاربن ډای اکساید جذبوي او برېښنا هم تولیدول شي. ساینس پوهان وایي دا بوټی د 5 بیولوژیکي سولر حجراتو او فوټوسنتیک باکتریاو نه جوړ کړی دی خو اوس وخت کې دا بوټی یوازې کانسپټ ډیزاین دی چې وروسته به وده ورکول شي. دا بوټی نه یوازې دا چې له فضا نه کاربون په چټکۍ راجذبوي بلکې دومره برېښنا تولیدوي چې یو ګروپ ترې روښانه کېدی شي. د پوهانو په وینا دا بوټي به راتلونکي کې تر نورو ونو بوټو زیات د فضا پاکولو کې مؤثر ثابت شي، او نه یوازې دا چې د یو کور د کاله په انګړ کې له رڼا نه هم فوټوسینتیس پروسه طی کولی شي، بلکې د همدغه کور له انګړه 90% کاربن ډای اکساید هم ختمولی یا په ځان کې جذبولی شي. او په همدې سره د نن ومه ورځ عمران غاړم هر اونۍ د پیښو د متفاوت تحلیل لپاره د ازادۍ له څپو او پاڼو خپله ومه ورځ له سید شینواري سره مه هېروئ.